لس بجیش پی احمد شی بریم سلامونه. دا ازادی را دو دری سات پخ پرابنه که ازادی میل مل رو او اساسی و بشری حقوق پروگرام. خو مخی تردی چی دیخ پرابنه تا مخ کرو خبرونه. جرمنی هالند کانادا و استرالیا غواړي د طالبانو له حکومت سره په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په تړاو خبرې وکړي. د هالند د حکومت چارواکو ویلي چې دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ناسته کې مطرح شوې. په ملګرو ملتونو کې د هالند د بشري حقونو استازي کاتیا لازیور وویل چې دا وړاندیز د عدالت په وړاندې په نړیواله محکمه کې د یو بالفعل بهیر په لور لومړنی ګام دی. مرمن لازجور لا افغانستان تر نیویارکه افغان شزی د عملی اقدامات غشتون که پنم ناسته که وویل چه دوی ده مذاکرات و ده پل غشتنه کری او دا ده عدالت نریوال محکمه ده بهیر پر لور لمرنه گام ده. موره زیاده کرده که خبری اتری کمی پایلی تا ونرسی شید دوی با منزگری توب تا مخی کری او پا خبره که منزگری توب هم نتیجه ور نکرده موضوع با ده عدالت نریوال محکمه تا وسپاری. یو شمیر هیوادونو په دې غونډه کې وړاندیز وکړ چې له طالبانو سره هر ډول ډیپلوماتیک روابط باید په ټولنه کې د ښځو له ونډې سره تړاو ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې د تورخم لاره به تر هغو خلاصه نه کړي چې طالبان په پوله کې د تاسیساتو د جوړولو مخه ونه نیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ادعا شوې ده چې د دې پولې د تړلو علت چې دوه ویشت ورځې پرې اوړي د طالبانو له لورې د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوستو جوړول دي. پاکستان دغه راز ادعا کړې چې د افغانستان له لورې دغه ډول هڅې مخکې هم بیا بیا شوې دي او پاکستان خبرداری ورکړی. خو طالبان ادعا کوي چې دا تاسیسات د افغانستان په خاوره کې جوړوي. د تورخم د دروازې له بندېدو سره دواړو لوریو ته په زرګونو لارې چې تجارتي مالونه پکې دي بندې پاتې دي او له دې امله د دواړو هیوادونو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودري د جمعې په ورځ وویل چې په بلوچستان کې له برمته شوې ریل ګاډي 345 مسافر ژغورلی دي. د احمد شریف چودري په وینا د ترهګرو پر ضد د عملیاتو پر مهال د 300 امنیتي سرتیرو په ګډون 26 مسافر وژل شوي او 33 ترهګر یې له منځه وړي دي. بل لور ته د بلوچستانو ازادي غوښتونکي پوځ BLA چې د امریکا متحده ایالاتونو د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني ویلي دي چې دوی اسلام آباد ته 48 ساعتونه وخت ورکړی و. هغوی د دوی بندیان خوشي نه کړل نو ټول 214 برمته پوځیان یې ووژل. BLA د عملیاتو پر مهال د خپلو 1200 وسلوالو د وژل کېدو تایید کړی دی. آزادو سرچینو لا تر اوسه د دې وړاندې شویو شمیرو پخلی نه دی کړی. تیر اونۍ سیشن بی د بلوچستان په بولان سیمه کې وسلوالو یو ریل ګاډی له مسافرو سره برمته کړ. په دې ریل ګاډی کې تر 400 ډیر سورلۍ وي چې بلوچ چیاخیان ادا کوي چې د دوی په ډله کې په سلګونو پوځیانو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله خواله رسنۍ سوشل تروت کې لیکلی دي چې د امریکا زړورو جنګیالیو په عراق کې د اسلامي دولت ډلې داعش یو مشر وواشه. ډونالډ ټرمپ لیکلی دي چې دا کس امریکایي ځواکونو وڅاره او د هغه پر ضد د عراق د حکومت او د عراقي کردستان د چارواکو په همغږي عملیات ترسره شول. د عراق صدر اعظم محمد شیعه سودانی پرون ویلي و چې د داعش د عراق او سوریه مشر عبدالله مکی مسلح الرفیعي چې په ابو خدیجه مشهور و د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو په ملاتړ ووشل شو. واشنگتن په 2023 کال کې الرفیعي د داعش د مشر او یو نړیوال ترهګر په توګه معرفي کړی و. د امریکا د متحد ایالاتونو سنا د حکومتي لګښتونو مسوده تصویب کړه چې له دې سره د حکومتي چارو د جزوي بندېدو مخه ونیول شوه. د جمعې په ورځ د سنا 45 غړو بودیجې ته موافقې او 55 نورو مخالفې رایې ورکړې. دا مسوده هغه وخت تایید شوه چې د سنا د اقلیت مشر چاک شومر په ګډون یو شمېر دیموکراتانو موافقه ورسره وکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله خواله رسنۍ سوشل ټروت کې چک شومر ته مبارکي ورکړه او د هغه زړورتیا یې وستایله.
پاکستان ادعا کوي چې د بلوچستان په حمله کې بریدګرو افغاني او هندي وسلې کارولې. خو د طالبانو حکومت او هند دا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې پاکستان دې د دې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای پر خپل کورني امنیت تمرکز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پنجشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې طالبان تورن کړل چې په خبره یې زرګونه ترهګر له زندانه خوشې کړي چې اوس په پاکستان کې جنګېږي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د پاکستان پاوز په بلوچستان ایالت کې د جعفر ایکسپریس په نوم په مسافرونکو اورګاډي برید کې کارول شوی وسلې افغاني او هندي بولی او وایي چې هند د طالبانو له لارې په پاکستان کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. هغه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت او هند دواړو خبرګی ردی کړی دي. د پاکستان د پاوز ویان شریف چودري د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال وویل چې په بلوچستان ایالت کې پر مسافرونکو اورګاډي د ترهګرو له لوري برید کې افغانی او هندی وسلې کارول سوي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم د پاکستان پوز او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ادا کړې و چې بلوچستان کې پر اورګاډي برید کوونکي په افغانستان کې خپل ملاتړو وسلوالو سره تماس کې وو. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې د پاکستان د حکومت ادعاوې رد کړې او له پاکستان څخه یې غوښتي چې له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي او په ټکو یې د دې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای دې پر خپل کورني امنیت تمرکز وکړي. دغه وزارت همداراز د دې پیښې له امله د بېګناه خلکو پر وژل کېدو هم خواشیني څرګنده کړې ده. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوځ ویان چودري بلوچستان او پاکستان کې د روتی روپی خو اصلی ملاتړی هند بللای دی. خو هندی رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت وایان راندیر جیسوال په حواله ویلی چې نوموړي د پاکستان د ایداوې رد کړی دی. ښاغلی جیسوال هم د جمعې په ورځ ویلی چې نړۍ په دې پوهیږي چې د ترهګرۍ مرکز چیرې دی. هندی رسنیو د جیسوال له قوله زیاته کړې چې پاکستان دې پر نورو هیوادونو د تور پر ځای خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي. ځینې افغان پوځي او امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په خپل هیواد کې د سیمې د ناامنۍ لپاره لکه د بلوچ ازادي غوښتونکو او ټي ټي پي په شان لوړاندې رامنځته کړې ډلې بیا اوس خپل پرې کوي. د پوځي چارو پوه اختر رسخ ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دغه لوبه خپله پاکستان استخبارات په دغه سیمه کې شروع کړې وه او تروریستي ګروپان پاکستان وروزی په دغه دغه سیمه د ناامنۍ لپاره د افغانستان د نظامونو د ړنګولو لپاره بنا ان د پاکستان د استخباراتو کړنه ده چې اوس دوی په خپله داسې فکر کوي هغه څه چې دوی کړي دي د دوی په وړاندې د هندوستان او د طالبانو له ادرسه بالمثل عمل کیږي. دغه جګړه دغه ناخوالې دغه ناامني د پاکستان استخباراتو خپله شروع کړې وه او د دغه لوبې په
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پنجشنبې په ورځ د کابینې ناسته کې افغانستان کې طالبان تورن کړل چې په خبره یې زرګونه ترهګر جنګیالي یې له زندانونو خوشې کړل چې په ټکو یې اوس په پاکستان کې جنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سې شنبې په ورځ وسلوالو بلوڅ بیلتون غوښتونکو په یو اورګاډي برید وکړ او تر 400 ډېر مسافر یې یرغمل کړل. تر دې برید وروسته پاکستان اعلان وکړ چې د دوی پوځي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې ټول درې دیرش بریدګر وژلې دي. بلوڅ ازادي غوښتونکو ځواک ډلې د پاکستان د پوز دایدا رد کړې ده.
د اسلام آباد او افغان طالبانو د اداو پاړمو راپور اوریده. پاکستان وایي په بلوچستان کې د افغانستان وسلې استعمالی شي. په پاکستان کې ساری شو. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په پاکستان کې د جلاوطن افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون ویلي په پاکستان کې میشت ډیری افغان خبریالان چې د کډوالو په توګه ثبتي د ویزو د تمدید د روغتیایي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخامخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي چې دې هیواد کې د نیول کېدو د ګواښ په ګډون له بېلابېلو نورو مشکلاتو سره مخ دي. دوی د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان جدي ستونزې لري. یاد فدراسیون د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 14مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې دا خبریالان چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسیږي او د کډوالو په توګه ثبت دي، د ویزو د تمدید، د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. فدراسیون زیاتوي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، رسنۍ سختې وځپل شوې چې دا وضعیت په افغانستان کې د پراخ ناورین یو څرګنده بیلګه ده. په راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال له 1.6 میلیونه ډیر افغانان په جلاوطنۍ کې ژوند کوي چې د استبدادي واکمنۍ او سخت سانسور له امله له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال اتل ستانکزی ازادي راډیو ته وویل:
نو په هر برخه کې دی ډیر زیات ستونزو سره مخ دي. رواني تکلیفونه دي خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې دي ډیر دي، په اوس وختونو کې تر ټولو غټه ستونزه د دیو د ویزو ختمېدل دي، چې د دیو زیاتره ویزې ختمې شوې دي او دیو سره دلته د ګرځېدو اجازه نه لري.
پاکستان کې میشتي افغان خبریال فرشتي عزیزي هم ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل.
افغان خبریالان په پاکستان کې ډېرې ستونزې لري. زه خپل په ټولنه کې یم، وینم چې څه حال مو دی. افغانستان په ډېرې سختۍ دلته راغلی یو، خو دلته هر خبریال له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. که ویزې دي باید په پیسو واخلو چې ډېرې ګرانې دي. که یو کور کې څلور کسه وي ټولو ته د ویزو تمدید ډېرې پیسې کېږي. کورونو کرایې ډېرې لوړې دي، چې هر څومره غږ پورته کړو څوک مو غږ نه اوري. داسې کسان پېژنم چې ناروغ لري خو څوک مرسته نه ورسره کوي، که څه هم د ناروغ یې ډېر وضعیت خراب وي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په راپور کې راغلي، که څه هم د جمهوري نظام پر مهال د رسنیو ازادي کله ناکله له ننګونو سره مخ وه، خو اوسنی حالت د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو لوی بشري ناورین دی. فدراسیون وایي چې د هیواد کې د رسنیو بنسټیزې ازادۍ سختې محدودې شوي او معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د خبریالانو د کار لپاره حیاتي ارزښت لري عملاً بې اغېزې شوی. راپور وړاندې وایي د سانسور محدودیتونو او د ایډیټوریال خپلواکۍ د کمزوري کېدو له امله افغان رسنۍ د واکمن رژیم په تبلیغاتي وسیلې بدلې شوې او ژورنالیستیک خپلواکي بشپړه له منځه تللې. د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون دا راپور په داسې حال کې خپروي چې د پاکستان تر څنګ افغان خبریالان په بل ګاونډي هیواد ایران کې هم له ورته ستونزو سره مخ دي او په وار وار یې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو ستونزو شکایت کړی.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلی. په دې خبرونه کې آر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه پاکباندی خبرې کوو. له موږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. وړاندې تر دې چې له ښاغلي خپلواک سره خبرې پیل کړو، د دوه تنو نظر د موضوع اړوند اورو.
زما نوم رفیع الله سهار دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه به وایم چې بد وختانه داسې چې دوه یا یو یا درې داسې ماشومان یې هغه روژه نه نیسي او نوره ټوله کورنۍ، یعنی څوارلس پنځلس کسه کورنۍ هغه ټوله روژه کیږي، داسې پاملرنه نه کیږي. نو هغوی د ورځې په اوږدو کې چې هر څه پیدا کړه هغه خوري او خپل وخت پې تېروي. دا د دغه ماشومانو سره د دې کورنۍ له خوا نه ظلم دی او زیاتی دی چې کیږي، ځکه چې هغوی باندې روژه نه اوړي خو هغه کالند کې روژه نه لري، خو دوی په زور باندې دوی روژه کړي دي، ځکه چې سالم خواړه هغوی ته نه تیاروي. هغوی بیا د روژه ماتي په وخت کې د لویانو سره جنجال جوړوي او ناقراره کیږي، ځکه وږي پاتې شوي دي د ورځې، او هماغه لامل کیږي چې بیا لویان په دې باندې غوسه کیږي.
زما نوم نیاز محمد همدرد دی، زه فعلاً په کابل کې اوسېږم. زما مېرمن خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا آماده کوي، لکه څنګه چې د خپل ځان لپاره مسؤلیت احساس کوي، د خپل اولادونو لپاره هم د مسؤلیت احساس کوي او خپل اولادونو ته په وخت باندې غذا تیاری پروژه کې. زما اولادونه د هیڅ نه و داسې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي چې هغوی ته په وخت باندې غذا نه وي آماده شوي. یو خو د تغذیه مسله ده چې لکه د هغوی په خپل وخت باندې تغذیه کیږي او د هغوی مثلا روزنه کیږي. د دې نه علاوه د کورنۍ مسؤلیت دی چې کورنۍ خپل مسؤلیت پیژنې، په خپل وخت باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. لکه څنګه چې په عادي وختونو کې تدری وخت غذا آماده کول د کورنۍ د مېرمنې مسؤلیت دی، په روژه کې هم مسؤلیت دی. په خپل وخت باندې غذا رسیږي، دا غوی د وجود سالم روزنه کیږي، په خپل وخت باندې تغذیه کیږي، او د دې نه علاوه د ټولنې د خپل کورنۍ د خپل لور په وړاندې خپل مسؤلیت او وجیبه ادا کړی وي.
لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره میلمه مدافع وکیل وارث خپلواک دی چې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې خبرې کوي. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایي چې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې آیا د ماشومانو تغذیه لکه څنګه چې پکار دی هغه سی کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول د مبارک میاشت عبادت لازم دي هغه د خدای تقبل او منظور وګرځي. په روژې میاشت کې د ماشومان او واقعا چې زین کورنیو کې د یوی حقوق د میاشت کې یوی تغذیه حقوق چې هغه تغذیه حقوق دا برنامه چې دی یو مکلفیت ده، دا یو حیاتی موضوع ده، ځکه باید ماشومان په درست شکل باندې تغذیه شي. بدون شکه چې د روژې مهال کې ځینې کورنیو کې موږ چې وینو دا هغه پکې ډیر کمی چې ماشومان ته دیګی وشي او ماشومان ته هغه لازمه تغذیه چې په نورو وختو کې کیږي لکه د غیر د روژې د میاشت نه کیږي، هغه تغذیه د روژې په میاشت کې نه کیږي. متاسفانه په ماشومان باندې روژه خدای پاک نه ده فرض کړی ترڅو دوی روژه ونیسي، ځکه چې دوی سلامت ته ضرر رسول کیږي. نو خبر داوی چې ماشومان ته که چېرته نوی خطب ورته یا نوی دیګی ورته نشي کولی پلار یا میندې، نو حداقل د ماښام نه چې څه پاتې کیږي یا د لږ اضافه وکړي چې سبا ته ورته غرمه کې دوی ته وتوانېږي چې یو څه پاتې وسي چې هغو ته تغذیه له خاطره ورته ورکړي. او د سهار چای هم متاسفانه په ځینو کورنیو کې دا هغه ده چې یو خو سرګردانیان یو بل په ځان باندې دغسې یو فشار راولي چې ګواکې زه روژه یم او زه دا ملاسه نه کیږي، دا توان ما کې نشته ده چې زه به اوس ماشوم ته هم د سهار چای ورکوم هم به د غرمې ډوډۍ ورکوم، بیا به هم ماشومان خو زر زر وږي کیږي، نو بیا به د مازدیګر هغه هم ورکوم. نو په ټوله کې په روژې میاشت کې د ماشومان حقوق له هر نظر نه، له تغذیې له نظر نه، د هغو سره د رویې نه، د هغو سره د لطف او مهربانۍ نه، په دې ټول اړخو کې متاسفانه چې روژه کې د ماشومان حقوق تلف کیږي.
که په دې خبرې وکړئ که څه هم تاسو یو څه یادونه وکړه، د دې موضوع علت څه کېدلی سي؟ د عامه پوهاوي نشتون، د ماشوم له حق څخه بې خبري، د کورنیو بې پروايي، ځان یو ډول آسوده ساتل، هغه عمده علت څه ګڼئ چې د روژې په میاشت کې د ماشومانو د تغذیه حق
په ټوله کې هغه داده چې دغه تقریبا مربوطه د سواد د تعلیم کچ پورې اړه لري. که چیرته یو څوک سواد کافی اندازه وسي او تعلیم وسي او په ټولنه کې دولت هم د ماشومانو د تغذیه او د حقوقو په هکله عامه پوهاوی وکړي، نو بیا په دې صورت کې هغه کم حقوق چې دي هغه که چیرته روژې میاشت وسي او که چیرته نورې میاشتې وسي هغه تلف کیږي نه. نو دلته موږ ته غټ هغه مشکل داده چې وات خبره ده. د ماشومانو د پیدایښت نه مخکې باید فامیلو ته وویل شي چې دا ماشوم څه حقوق لري. مونږ ته صحیح ده په کلیو بانډو کې ملایان وایي چې مسجدو کې چې حقوق داده چې سامون پې کېده او شودې ورکه او داسې ډېر سطحي اندازه باندې دا خبرې کوي، ولې مونږ ته په دې دیني پوهاوي په څنګ کې د ارواپوهنې تعلیمات هم لازمه دي چې تر څو د هغوی نظریات هم ولرو د ماشومانو د لویښت په خاطر، د ماشومانو د نو د وده په خاطر، د ماشومانو لکه د جسمی وده په خاطر باندې مونږ ته ویل کیږي چې 2.5 کال باید یو ماشوم ته شودې ورکړل شي، ولې وس عامه پوهاوی نه شوی چې تر 2.5 کال پورې باید فامیلونه دا په نظر کې ونیسي چې تر څو مخکې له 2.5 کال نه د بل ماشوم نه راوړي، ځکه د ده حقوق له هغه وخت نه تلف کیږي. مونږ ته ویل شوي دي چې شرعي علوم کې چې تاسو تر 2.5 کال پورې ماشومانو ته شودې ورکړي، ولې هغه نور ابزار باندې خبرې نه دي شوي چې څنګه تاسو وتوانېږئ دغه نه جلوګیري وکړئ. یو ماشوم به یو کلن شوی نه یي چې بل ماشوم پیدا کیږي. نو صحیح ده چې دا هر څه د خدای پاک هغه ده چې دا خدای پاک ورکوي، ولې په دې کې تدبیر انسانانو ته هم پکار ده، باید انسانان هم خپله تدبیر ولري، ورته فکر وکړي چې هلته یې ورته 2.5 کاله د شیدو ورکولو حق ورته ورښودلی ده. په میندو کې که په پلارو کې دا د ماشومانو حقوق ضایع کیږي، او همغه یې چې په جامعه کې یو ماشوم نه تقدیمیږي هغه ماشوم یو تکلیف نه یو تکلیف لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې که ماشوم ته تغذیه لکه څنګه چې پکار ده هغسې ونه رسیږي نو سمه واده نشي کولی. کله چې یو ماشوم له کورنۍ څخه دغه تغذیه ته پاملرنه نه کیږي، دغه د ښې ساتنې روزنې حق په نظر کې نه نیول کیږي، دا ماشوم څه ډول لویږي؟ اول یې کورنۍ ته زیان څه وي، ځان ته یې زیان څه وي، او ټولنې ته کوم مشکلات دا اړولی سي؟
کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې وده ونه شي، اولا خو د خپل جسمي کمزورتیا لري چې د خپل هغه شکل باندې چې باید رشد وکړي، د هغه رشد او نمو بتکیږي، سلوکیږي. دا خو ټولنه غټه هغه ضرر خپل ماشوم ته، ځکه هغه کوم ویټامینونه چې بدن ته لازم دي هغه ویټامینونه دته نه ورسیږي. نو دا چې لږ زره سن یو څو لږ زره لوړ کیږي، دا په مختلفو امراضو باندې مبتلا کیږي. د هغوی شکل سم نه وي، د هغوی غاښونه سم نه وي، د هغوی جلد سم نه وي، د هغوی هډوکې وده سمه نه وي. دا هغه شیان دي چې موږ یې خپله په جامعه کې وینو. او راغو ده چې کوم ماشوم چې په صحیح توګه باندې د هغه تغذیه نه شوي، د هغه پاملرنه نه شوي، نو هغه خپله جامعه ته هم یو غټ خطر ده. هغه اوغدایي، اگر فکر ډیر حوصله نه لري، حوصله مندی نه لري چې په یو کار کې حوصله ولري، نو هغه د سه همیشه په جامعه کې خشونت کوي، ډیر حد پورې د خپل په اعصاب باندې کنټرول نه لري. نو همدغه ټول لاملونه دي چې په جامعه کې جنجالونه پیدا کیږي، لمسایګانو سره، لخ ملګرو سره، لخ پهلوانو سره. د کله چې فامیل تشکیلی غټ غایدای چې په فامیل کې مشکلات ایجاد کړي، ځکه چې دا صحیح وده نه کړی.
بله، راځو د حل لارو ته. څه کول پکار دی کورنیو ته؟ البته هغه کورنیو ته چې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې د ماشومانو تغذیه ته پام نوي، دوی ته څه کول پکار دی؟ د څه ډول مهال ویش لمخې باید خپل ټول کارونه تنظیم کړي چې که دوی روژه دي نو ماشومان باندې روژه ونه نیسي؟ څه ډول کېدلی سي چې دا ټول چارې سنبال کړي؟
د روژې یو هدف همداده چې دوی د هغه چا چې هغوی مثلا نادار دي، هغوی څه نه لري د خوراک لپاره، یعنی احساس د تند او احساس د لږې سړي ته ورکوي، چې باید دا خپل په ځان کې دا احساس وکړي چې زمونږ دا ګاونډی دا څه نه لري یا زمونږ دا اولاد. نو دا به ډیره مهمه هغه وي چې که چیرته یو څوک روژه نیسي او د هغه اولاد بیا وږی، نو زه فکر نه کوم چې د شریع لحاظ نه د روژه هغه کوم ثواب چې ورته خدای پاک په نظر کې نیولی ده دته ورکړل شي، ځکه خو دا عملا خپله احساس کوي د لږې د تندې بیا سربیره د هغه د خپل د اولادو د تغذیې په هکله سم هغه نه کوي، یا د تنبلۍ له لاسه، یا له دایي چې زه روژه یم زه دا توانین لرم. نو په دې صورت کې دوی هغه ثواب به زه فکر نه کوم چې هغه پوره ثواب چې خدای پاک په روژه دار ته نظر کې نیولی ده ورکړي. لازمه ده چې ماشومانو ته صحیح توګه باندې هغه څه خواړه چې د روژې په جریان کې هم ورته ورسیږي، په دې نظر مه چې دوی به ثواب لا هم زیات وي، ځکه اصلا هم خو مکلفیت لري پلار مور چې کوم ماشوم چې د دوی ده د هغوی د تغذیې مکلفه مسؤلیت لري چې دا باید تغذیه کړي. ول د روژې په میاشت کې برالاوې چې باید تغذیه کړي، نور هم ثواب لري چې دا ماشوم وږی پاتې نشي. نو لازمه ده چې کورنۍ په دې بخش کې هغه کوم تقسیم اوقات باندې چې مخکې ډوډۍ ورکوله، صحیح ده که ډوډۍ ورته نه تازه نه شي پخولی، حداقل دغه په روژه ماتي کې د دومره ډېر خواړه پاخه کړي چې دوی سبا غرمې ته پاتې شي، دوی سبا سهار ته پې تغذیه وشي، او دوی که سبا مازدیګر ته ډوډۍ خوري هم تغذیه وشي. صرف دغه کول په کار دي چې اوله خو باید ورته اگر کوم ډوډۍ چې دا کای ورته تازه تیارول شي خدا خو ډیر ښه، او که چیرته نشی کول نو دروژه میاته خوړل لږ کی تر څو ته پات شي د غرمې لپاره.
کله چې دروژې په میاشت کې ماشومان ته رسیدګي نکېږي د دوی خوراک، د دوی څښاک، اته له دوی سره خشونت کیږي، ماشوم له روژې نه څه ډول یو برداشت کوي؟ چې دا دومره یو سخت میاشت ده چې د دوی ټول حقونه دلته تر پولاند کې، کورنۍ ورته ډوډۍ په وخت نه ورکوي، سم چلن نه وسره کوي، له روژې نه ماشوم څه مفهوم اخلي د کورنۍ په دې کار سره؟
که چیرې یو ماشوم ته روژه میاشت داسې یو معرفي شي چې روژه میاشت کې دته ولګه ورسیږي، دته تنده ورسیږي، د پالنه ونشي، نو طبعا دا د خپل د روژه میاشت سره دا علاقه نه پیدا کوي، بلکې دته د سیو تور یو د د مشکل او د جنجال سترګه ورته ګوري. که چیرته بل وخت کال ته بیا روژه راځي او فامیلونه د خپل په منځ کې وایي چې روژه راغله، نو د په دې ذهن کې، د په دې فکر کې داسې یو تیاره هغه راځي، تصویر راځي د روژې لپاره، نو طبعا هغوی له روژې نه کرکه راځي، په روژه کې موږ ته صدمه رسیږي، موږ ته زیان رسیږي. نو لازمه دا ده چې په روژه کې مهرباني لا نور هم ډېره شي نسبت له مخکې نه، ځکه دوی ته د روژې هغه کم پیام چې روژه لري ورته ورسول شي ترڅو ورته وویل شي دغه ذهن په دې اماده اوسي چې روژه د برکتو میاشته، روژه د مغفرت میاشته. که چیرته یو ماشوم په مخکې موږ ووایو چې روژه د برکت میاشته، ولې ماشوم خو مطمات فکر ته دا راځي چې دا څنګه برکت ده چې زه پکې وږی یم، زه پکې تږی یم، ما پکې ډوډۍ سمه نه ده، ما ته پکې پټکی کیږي. په تېره ځینې پلرونه چې فکر کوي چې زه عملي یم، نو راځه چې اوس هر څه ویل غواړم، نو په اولادو باندې، ښځه باندې، په فامیل کې، نو زه ځکه عملي یم او روژې پتنګ کړی یم. نو دا په واقعیت چې ماشومانو باندې ډېر یو منفي اثر لري، دوته د دې نه الهام یو ډېر مشکل کار او د ډېر تیارې میاشتې الهام ماشومانو ته رسید.
بله، په اخر کې به دا ډول کورنیو ته د تاسو پیغام هم ولرو چې د روژې له میاشتې نه د عبادت لپاره استفاده وکړي، په دې کې عبادت وکړي، د خدای د رضا لپاره روژه نیسي دوی، او بیا اپلاو له خپلو ماشومانو سره داسې چار چلان کوي چې هغه نه په حقوقي لحاظ، نه په انساني لحاظ، نه په شرعي لحاظ هغه مناسب دی. دې ډول کورنۍ ته به د تاسو یو پیغام ولرو.
روژه خو د خدای پاک میاشته، لکه څنګه چې خدای پاک چې روژه وایزما ده او د ده ثواب هم زه ورکوم، نو باید په دې میاشت کې منګه او سیله ولرو، په دې میاشت کې زغم مو ډیر زیات وسی، په دې میاشت کې باید منګه ټول اوش او فکر د عبادت لپاره وسی. دا خبره به هغه نه وسی چې د ماشومانو تغذیه هم جز دی او عبادت، ماشومانو پالنه دغه سره خرابیه، په کورنۍ کې خرابیه، که هغه ماشومی که هغه د ماشومانو موري، نو دو سره خرابیه. دا د روژې په تکمیلولو کې غټ رول لري. که چیرې یو څوک روژه نیولی اوسي او هغه ماشومانو سره بد چلند وکړي، خپل ښځو سره بد چلند وکړي، نو زه مطمینه یم چې ده صرف د خپل خوله تړلې ده د سکاخ او د خوراک څخه، نور کم فضیلتونه چې د روژې دي د هغه نه به نصیب کېږي، نه کم عبادات چې پکې لازمه دي، کم ثوابونه چې روژهدار ته ورکول کېږي، نه زه مطمئن یم چې د سړي ته به نه ورکول کېږي، ځکه ده خشونت کوي ماشومانو سره په کور کې. ولې ځان ته وایي چې ما روژه نیولې ده؟ نو که چېرته یو څوک په ښه ډول باندې چې هغه ټول ثواب د روژې ورته ورکړل شي، په اوله برخه کې باید دوی په کورنۍ کې د خپل چلند په ډېر تواضع سره او په ډېر مهربانۍ سره وکړي. داسې نه وي چې دا ماشومان ووهي، ښځې ووهي، ولې ما روژه نیولې ده؟ روژه ټولو به نیولې کې د خزم روژه نیسي. نو تاوتریخواله په کورنیو کې د روژې هغه فضیلت چې کوم روژه دار لري هغه له بینه وړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
قدرمن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د ماشومانو د تغذیه په حق باندې هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې خبرې وشولې. له موږ سره میلمه و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملما
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونسی. د جرمنی، آسترالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکې اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډېر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره. لومړۍ پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلې، یو داسې کنوینسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع، یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي، د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې، په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغیراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوې حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي مادې راغلې وې چې هغه تر ډیر حده پورې عملي کېده.